علي جنانزي مشال راډیو ته ویل
اوس مونږ چې پرېشي ځای کې خپل فعالیت خو هغه مثال دی اوس مونږ سره مخ مخ یو روزانه د شروالای کارمندونو او د غیرایشي نومرو اوس مونږ ولا سره مونږ جنجل نه وي د فارق صنعتي دی فور به مونږ منظم فنګونه وي او حتی کولای بشو چې مونږ هغه فنګونه چې کړی مو د هغه په یو په دوه او یو په درې بدل کړو
په ورته توګه د ژاول او شیرینۍ دیوې تولیدي کارخونې مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای
مونږ غواړو چې د خپل تولیدات خپل محصولات تر نورو هېوادو ورسوو اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي مونږ دومره په بد وضعیت کې یو بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري دی یو سټانډرډ دی باید ولرو پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقل وي هم خپلې کارخانې باید مونږ په لوړ سوي سټانډرډ کو
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی ځکه یو طرف تجارتونه دلته فنګونه وکي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندانو په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي
قوم کې موږ هم د دواړو برخه چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر خاصس غري شي وي
بلخوا د خو ځای مسؤلین وایي ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه لمانځه تللي او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا سړکونو جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله لمنځه وړې دي او په راتلونکي کې به او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي
یاد دیوی د خو صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزي پولیس والی کې د خوز ګردیز د لوی لارې پوګدو کې شاوخوا 400 جری بزمکه ځانګړي شوې ده د خوستي صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنی او متوسط تولیدي کارخونه موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله د مهال په استوګنی زسیمو کې فعالیت کوي دوی زیاتوي کچېره د خو صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 1000 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمینه برابریږي
لا خبرونو ور اخوا په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه وو نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په دغه کال کې 4.3% وده وکړه دا وده د خدماتو صنعت کرنې کان کیندنې او رغونې د برخو لخوا تمویل شوه د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.8 اټکل کړی و احمد شیبار د اقتصادي ودې موضوع د کوه وادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو لوبخانی مشر ازرخش حافظي سره د مرکې په پیل کې شریکه کړي خغلی حافظي وایي
دا خبره ده چې پس له سو کال چې دا وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخوانی حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه هم لاندې و بیا په درېیم کال کې د 2.5% پرمختګ وشودل د نړیوال بانک د راپور له مخې او بیا سږ کال دا 2.5% شوي دي دا ښه کار دي اما کافی نه دي ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي یعنی اشبه شوي اقتصاد موږ نه لرو په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي موږ باید 40% په کال کې وده ولرو تر څو دا ورسته پاتې والی جبران کړو خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او دی یو سیاسي مناسب بستر نشتون بیا هم دا چې اقتصادي وده شوي دي دا د قدر وړ دي او باید خوشحاله اوسیږو
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوي دي د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په روسیو کې بيخي بندې شوې دي او د افغانستان د راپورونو لمخې بانکي سیستمونه هم ګډ وډ دي او بانکداري له لوی سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اوتار تجارت او ماګزاني د افغانستان او اوتار د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت روی اوازی تنظیمون که په حیث او قانونگزار په حیث یا قرار ورکون که په حیث پاتسوی دیگه نکن قوی غشتلی دولتی شرکت شتون نره چه دا ملی وظایف ترسره کیم. ما چه دا زین مشران سالا دی اتاق غندو که گذون کردی په شمول دی معاون اقتصادی رئیس الوزراء دوی ویلی دی چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی.
حافظ صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و، یعنی شاوخوا 2% و، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څرنګه دا څرنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سش کال زموج یعنی په اخیری میاشتین کې اوس مش په تقرالو یعنی لجدي په میاشت کې د قوس په میاشت کې سلور سره نو انفلیشن یا تورم او دا هم د منطقي پرتله زیات نه دی. او یلته دا غوړي چې اول خو بیا هم رازم دیته چې هیڅ شی قلت نه لري، یعنی زخایر دی خصوصي سکتور د دکاندار څخه نیولې تر اومده فروش پورې دا ټول ډک دي او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساسات پر بنسټ خلک دا ویره ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې جنګ او جګړه نشته یا ډېر لږ دي او لارې امنې دي د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې دا قیمتونه باندې هم ډېره اغېزه کوي او قیمت د تمام شد کالا راوتیږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه و یو چاته درول کېدي، دا ټرکونه پیسې ښکول کېدلې، بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې دا قیمت تمام شد د جنس ډېر لوړېدل. اوس مهال دا شاید نشته.
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوک وګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونه د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
او دا خو د سړي چې ما مخکې ارزو کړ چې باید زموږ ودا شل سلنه یا پنځه سلنه ای. په دې خاطر چې دوه اشاره درې تر درې اشاره نه پوری سلنه پوری زموږ د څه وده ده، د نفوس وده ده، هر کال دوه اشاره درې تر دوه اشاره نه سلنه پوری د نفوس زیاتېږي. او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د سلور سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې حداقل لس سلنه اقتصادي وده ولرو. او انشاءالله زه امیدوارم چې که چیرې بیا جنجال پیش نسی او د امنیت په خپل ځای پاتې سي، دا امکان لري چې دا لس سلنه هم اندې خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه.
د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شاهوزی سره مو د احمد شیبر مرکه واورید.
ازادي رادیو .com
په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت سروان مرکه کړي.
بله او سلام سلام تعالی مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړه. یو ما د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ ته ک هغه د باکتریا په وجلو کې په شفاخانو کې استعمالي غو روبات وو، او بل ما د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشين چې دا هغه وړاندې ک چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله، او بل اخر مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو، او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ته ټول ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ دم په افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بلچا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سالون سب دغه روباتونه شدیده مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ تل افغانستان کې ورته جوړ کړی. اواز دومره وشي هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د دې تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه، خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کار موږ په خپل کړی دي. بجن دي نشي د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکاري سره جوړ کړی.
په دې سیالۍ کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې یو لس ټیمونه دعوت و، خو د یو لس نه بعضې څه مشکلات و، اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کیږي. نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا 40 ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوواره په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کوم کمپنی کوم شرکت در سره په دې اړه خبري ونه کړی چې همدا کار ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنی هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خدا و چې مونږ نړیوال سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې د شي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راکړه، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیره ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل په AI او ماشین لرننګ سره سمبال دي، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دي. او دا روبات په خپل کار کې لکه کمزې کې اوس فرض مثال کې عملیات وشي نو کېدې چې هغه ځکه چې ناسم میکروبونه پاتې نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیات خاني ته نوځي، په 15 منټو یا 18 منټو کې دا مکمل هغه میکروبونه چې کېدې شي هلته موجوده هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډیر ستاینه وکړه، او د دې پاره موږ سره نور همکارې هم ژمنه وکړه، او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپل چې پی ایچ ډی د روباتونو کې هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګ ډار راک او راتوی لیک شر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ ستاسو همکاري یو.
په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو سیالي کې یو افغان ټیم هم ګډون لري. دغه ټیم استازي عبدالجلیل احساس سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریدله.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبا چی دی، دا غم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک سره وکړي، ځکه دا زمر د پمبو قیمت ډیر ټیټ دی، ډیر کم دی. خوانی دا د مځکې کم مصارف چې دی په دا خلک یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړی په 6000 کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړی، په داخل کې ډیر تنگ دی، ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دا غزما غږ تر لوړ پورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځله خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسيږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دې ونې د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له ده سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني.
تکل صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تکل صاحب، مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړې. زه خپل د تاسو سره د څمکنې د پکتیا ولایت څمکنې ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې يم. نو الله مو ژوندۍ لره چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړې. زه خپل اوس خپلم په دې محل د څمکنې ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب يم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلم او د څمکنې ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکنې ولسوالۍ دی او هلته زه زګیدلم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم تر څلورم کلاس پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرې په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرې سودر مې واچولو او روان شوم مسافرې ته. تقریبا داسې وښیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرې کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنی صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم. خو لومړی دا راته وایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ، کوم محتوا، کوم مطالب تاسو خپروئ؟
تکل سے مننه، ډیره ښه پښتنه مو وکړه. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ هدف دا غوډه چې د افغانستان ټول کړي دلی ولولسونه په یو ټاګر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په موږ تاسې آبادیږي او د وطن باید موږ تاسې د دې توازن ورکړو او په پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک همدغه دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغه ته مینه ورکړو او د افغانستان د امداد لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډیراله هغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې. نو د اوس له کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلی، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نه ختی ډیر ځانونه واوختل. دغه غواړی ته د مونږ په کلی کې داسې وایي چې یو څو څاروي هغه ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل هلته روغتون ته. نو زیانونه خو دغه غواړی ته واوختل، هغه غواړی ته به مو اوختي وي. خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنگ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو شي. نو دا د مونږ ټولو ادب دی تکل صاحب، مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړی چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب، په لویه معنا تاسو ته بولم چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو. کاغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي. مونږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د لپاره کار وکړي، ترڅو پورې به مونږ کړیږو، ترڅو پورې به مونږ په جنگو باندې ککړ وو، د جنگونو په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنۍ هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. دیمون هدف دا دی په رسنۍ کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب او اکثره دیمون پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانان ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړې ده، د مینې کلیپونه مو نشر کړې دي. مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد به یو څه کمزورې خو دی الله فضل شي انشاءالله دغه به هم ښه شي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې، په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي، مونږ یې چې اېده وکړي سو دغه خبر نه پېښې راځي، ټول په یو ټغر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دنده دی پر اوبیت کارو. دا اوس چې موږ تاسو خبرې سره کوو، ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خپرېږي، په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دی، خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به ورسته لږ ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب، د ما خپل پیغام دغه دی هغه د فیسبوک همکاران چې دي، د ټیک ټاک کوم پلوور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاک یا لس لاک پلوور لري، هغه اوازونه د هغه اواز تر یو حد پورې رسیږي. د هغه دماغ په هغه باندې دغه دی تکل صاحب چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید یو بل ته مینه ورکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه شروع کړي دي او نیالګي لګېږي، اوس جمعې را روان دي، نیالګي به لګېږي. دلته منه زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي، نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې هغو خلکو باندې دماغ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي دپاره، د ملي وحدت دپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسې د دې وطن بشندې یو، د دې وطن ځوانان یو، پمړو پسې خو بنو ځوغه خو اسې د خاور لاندې الله پاک دې هغه ته بخنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت دې مونږ تاسې پر غاړه لري، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې کاغه ټیک ټاک وي، کا فیسبوک وي، کاغه مرکې وي، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت دپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خدای پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خپل دلته په د متحده امارات کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلم اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ د غدې لاس کار، د نجارۍ کار به مونږ کول، او په کپنه کې بیا غینا داسې ورو 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 اخیری دي ته چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دی، یو څو یو دوه کسان دی روان سره، دومره غټ هغه مې نه دی کاروبار، خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه دی، خپل کور هغه پیپر کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډیر اله او کورنۍ مو هلته در سره ده، که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله ناکله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب، نه زه خپل تقریبا اووه میاشتې بعد کور ته ځم، او دوه میاشتې کور کې وم، اووه میاشتې زه سفر کوم، او په سفر کې وم. نو د حالت دغه شول چې نظامونه، حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول، ډیر ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت، هغې نه بعد بیا چې دغه حکومتونه، نظامونه بدل شول، ستونزې خو وې، کړونه خو ډیر وو. تکل صاحب، خو کوشش به د موږ همدغه دی چې د خپل د هیواد دپاره، بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره. نو مکتبونه دي، ماشومان دي مکتبونه وایي، او اقتصاد دومره لوی پسات خانه دی روان، خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو.
ډیر ښه، تر کله پورې غواړي چې په اماراتو کې پاتې شي، یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړي چې هلته ژوند ته دوام ورکړي، او بلاخره پروګرام پلان مشته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي؟
هی هی تکل صاحب، څه بدلته وایم، یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات مونږ قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنۍ هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو. په همدې باب خو مونږ کوشش دی د په هر لایب کې په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت دیوالي خبره کوي، چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره به خوي. مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي، هلته سپین ګیری شول، ګیری سپینې شولې، خو لیکن تر اوسه پورې په مسافرک د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم. تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرۍ نه خلاصېږم، خپل وطن ته به واپس ځم. خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی، هغه باندې مې کوشش ډېر وکړو چې مکتب راته وایي، خو هغې مینه علاقه یې نه وه سره. نو بیا وی چې زه بهر ملته ځم، نو ما چې نور اروپا هیوادو ته چې دی هغه نه چې ما سره یې نو ډېره بخوي. نو اوس هغه هم را سره دی دلته، نو هغه هم راته وایي تکا صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وینځه، زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته. نو نو د ما کوشش هم دغه دی، ځکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسېدلو تکل صاحب، ځواني لاړله ټوله په مسافرۍ کې. خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادر یې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو له ټول عمر لپاره.
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته، زه به دلته کار کوم، همداسې؟
او بلې همدغسې دی، هغه مې دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي. دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته، د دوی خو تعلیم زیات شته نه، خو بس همدغه د ډراوري کار دی، ډراوري کوي. نو ما خپله همدغه بچی چې دی لیسن مې په اخیستی دی، اوس دلته د ما سره موټرې چلوي.
ډېر ښه. څمکنی صاحب، له افغانستان نه د کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روانېدی او دا د مسافرۍ 28 کلن ژوند یې پیلاوه؟ له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند، د مکتب، د مدرسې، د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره؟
هی تکل صاحب، خاطرې خو ډېرې دي. کومه یوه به درته ووایم، په دغه ژوند کې تقریبا 28 کاله کېږي، د هغې نه مخکې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند یې کولو وطن، د ماشومتوب یا د ځوانتوب وخت و. دغه دنګې دنګې نښکرې او دغه غرونه او دغه زیړۍ او دغه ښایسته ښکلي زراعت او دغه ښکلي چینې، دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومان وو تللو به غورغوړي یوه چینا دی دنډې پټان ولسوالي ورته وایي، نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته. او دغه چندروګان دې مونږ کولې تکل صاحب، دا مې ډېر یادېږي. او دغه ګولی ورته وایي، ګولی پتنګ ورته وایي، دا به مو جګولې. هغه د ماشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم. او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلې درې لري تکل صاحب، که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې یوه دره دی، همدغسې د لوړي یوه دره دی، دا د جګو غرو سیمه، دا د څمکنو سیمه، یعنی داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي. د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند، مونږ مسافرۍ ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرۍ کې اوس. خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه، ډېر محبت په و. بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل، دغه آګۍ نه دي آګۍ، دا به مصرې شنې به مې جوړې کړلې چې مونږ به هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به وو. نو تکل صاحب دا د اختر المنځونه به چې وشول، ماشومان به ټول سره راغونډ وو، لسونه به مسره کړي وو، سره سره دسملونه به راسره وو، ډېر به خوشحاله وو تکل صاحب. یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړه شو، اته اته کسان، لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو. هغلته بیا دا غټې وریجې وي پخې وي، نو هغه به مونږ ډېر په خوند سره خوړلې. د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب، د مونږ د منطقې زراعت چې دي، یو مشور دی بیا دی منطقی مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل سی بس بس چی دی تیار کم چی شبر توخم خو بس زندگی تیر شولا پا مسپره کی خو افسوس دیر که و چه افسوس اغا وقت دیوز بیاوی
ہر کال کے دو میاشت یا خی ترغم زیات وقت قولی شی چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکي بیا هم تاګ را تاګ وکي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ لغړو سره ورونو خويندو سره قولی شی
تکل صاحب خبر خو دیتا بالکل صحیح را خو مخ کی بداسی وو تکل صاحب تاسو ته بددی معلومات وی چې پکور کی بو یو کس غټلا او لس ورته ناسو لس کو لس بو سه خړلا وس پکور کی د چرګي الولونی قسم نشته دی ټول پکار باندې بوخ دی څوک د قانونا کوي نو چې دغه نه سړی مسافرې تلار شي پکور کی یا پکورانه کی بهر مسجد ته جمعه ته چوزي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نیوي کوشش هر سړی دغه کوي کماشومي او کزوان وي او سپینګري ما کتلې دي چې په د قانونا کوي اقتصاد پر مخړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دغه یو ښه نه هم ده په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی کنه
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدورې ته یا مسافرې ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسا درې کسا په مسافرې کې بوخ دي او په اقتصاد دنده سي څوک د قانونه کوي څوک په مسافرې کې دي خو تکل سے هغه مینا محبت اوریدون کې بیا ماوري هغه مینا محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په پیسدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وی یعنی مثلا نکاح خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر لزان سره ساتي بیا المسیان وی یعنی په یو کور کې دوه درې ډیره لوی کورنۍ لا هم ترغو پوری چې نکاح ژوندای وی یو ځای سره وسیږي تاسو سره کوم ژوند کوي یعنی کور مو هغه سه لوی دی کله چې راځي لدا لوی کورنۍ سره کینی او کورونه وړه شوی دی
مننه تکل صاحب یقیني چې ها پښتنه دی وکړه د پښتنو رسم رواج په تاسو ته معلوم دی د نورو په څیر باندې دی لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونو هغه ته چې څنګه واده ورته راوړل پنځه شکالو کې هغه ودونه کوي نو بیا هغه ته جلا کور جوړ کی نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغه سیده تکل صاحب چې سو پورې مور پلار جام دی وی بلتون خو بالکل هم نه وی ځکه چې لوی لوی کورانه وی او پنځه لا سور نام الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مور کې مو جام دی او هغه وخت کې مون ټول په یو ځای وسیدلو نو چې کله
هغه لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وی سره له کورانه یو له بچیانو سره
بله او بالکل نو ز پټول کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دی یو په وطن کې دی نو تکل سه په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار دی وفات نه بعد یو لاس کلا بیا هم سره یو ځای وو خو بیا دا سی و چې بس په خیاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوي شو لو بیا مو په خپل د پریکړه وکړه کور کې لګتان شو لو ځکه چې قرانه ورو پورو لیدله دوی درې بیا ځان ته شول زې आवाज شول ممدا سي د مون قرانه تکل سیب بیا په څمکنه ول سواله کې د مون د مندنې یو کله مشهور د مندنې په کلی کې وګره نو دلته بیا د مون د قرانه نوم چې دغه په ملیانو باندې یادېږي نو مون الحمدلله تقریبا یو سالو پنځش پیته کسه ملاتړلی ځوانان هم لرو خپل ځان ته مو مسجد دی جمعه ته الته او خا خستا خپل مدرسه مو تر څنګه جوړ کړی دی او به مخ خپل کلی ته تکل سیب د جمهوریت په وخت کې دغل ته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډیرو کلو ته جوړ کړی دی مو په خپل د خپل کلی مالی دغه پل جوړ کړلو مخ کې بدا سی و چې توینه براغل د حمیلوانو د زنانه و چې د الوات ستونځي به هغه به ډیره مشکل سره مونږ نشو کولای چې اولی مو پوه شو هغه ته پوری کړی وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو پورو هرڅه اسانی راځي اوس خطا چې دغه وړي رشکي چې دي تکل سیب دي مونږ کوم ته کېږي دي ډیر شي دي چې بازار ته لاړ شي کنه سختي بد شي دومره ډیر شي دي خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلی ته بو دغه موټر په ډیر مشکل سره تلو اوس هغه رشکي کولای شي چې پاوی اویا روپے پشپیتر روپے بازار ته یو کس ولګره یو ایسی
مننه څمکنه صاحب تاسو مخکې د لوی کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوړه غني ځینې شته چې وړه کورونه خوخیږي تاسو خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي پرمختګ راشي ځوانان په کار ولويږي، درس او تحصیل ته زمينه برابر شي، کورنۍ وړه خده کلوې
تکه سه مننه کم کاسي پولیس اتا نور هوا دو خلق عوام وګورو اغا هم چکلا زوان شیو وادو کی نو بیا د خپل ورونو د خپل پلان نه جلسه هغه ته خپل کول جوړ شي. دا مې وخه خبره خونه دلته د مونږ د پښتو رواج لري، د پښتو چې دا د دین هم مخنو شړولې، ځکه چې پلار امور مونږ پسې ډېرې کړې دلی وي او ستر کړې وو، مهنتونه کړې وي. اغا ګل سره چې کله پغرا شي باغ په هغه باندې راشي په میوه باندې هغه وخت چې بیا د نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي. همدغه سې مور پلار هم د خپل بچي لپاره امیدونه همدغه لري چې کچېرې د ما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم. ویلې چې هغه سې ډېر سپینګیرې دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي، کورنه پکا ورته ګټي. دا د دې له وجې چې د مونږ تاسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزوری دی. مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو. نو د دې له وجې د مونږ د منطقو د مونږ د مشورې سپینګیرې چې دی هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچان په خپل کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې له وجې بچان د پلار زړه نشي بدولی، کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپل وي. اوس زه دلته وم تکل صاحب، زه په مسافره کې به وم، د ما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بې پار کړی وي، خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم سترېږي هغه په نظر کې وي، همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب، نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي، عمر پلار ژوندوي ورته ډېر خوند کوي، اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت تکل سي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مهم در سره دی، تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مهم ډریور دی. کله کله داسې فکر در سره پیدا کیږي چې مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې، زوی مو باید یو څه درس ویلای وي له تاسو نه یو ګام مخکې وي، په دې باب فکر کوي کله کله؟
او بالکل همدغه دما سوچو چې بچای می مکتب وای او کده شي چې مونږ خودم را تعلیم نه دی کړای، دما هدف همدغه و د دومره مسافرې چې مونږ غواړل تکړه سیب تر اوسه پوری په مسافرې کې و. هدف همدغه و چې دما بچیان سبق وای او یو څه انجینیر جوړ شي، تنه یا ډاکټر تری جوړ شي. خو بل امرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي، نظامونه بدل او بدل شول، جنگونه بو، زه خپل په مسافرې کې هم دما خپل په سلو پیسدو کې نوی پیسدا اتیا پیسدا نوی پیسدا هدف هم دا و چې دما بچم دغه سی سبق او دغه سی پرمختګ خوندي ووي، چې اغل تابیا ز په کور ورته ناسوم یا مقصد دما سہولت ماته پیدا شي، او دوی یا د ډاکټرې په بحث کې هم دغه سی په انجینری کې خو دغه سی ونشل. تکل سی ابدامي پزل کې ارمان پاتې شولو بل اخره چې دی د افغانستان د جنگو د کډونو لوجي زه هم امدل تډیر وریم او زوی می هم ډیر ورده.
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستات تر نظر لاندې لوی شوی وای، مکتب به حتمان ویلای وای؟
بالکل سل فیصد. ازکه چې اوس به د دوام بچای می جده تکل صاحب هغه حملته په شخصي الیسی کې د سبق وای، نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه تلیفون ته هم اجازه نه ورکوم، د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي تلیفون واخلي. زه د ما هدف دغه دی چې سحر مکتب ته واپس کور ته تاګ، یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولوم، دې ځنه مې په غاړه کې دی چې دا ما ته سبق وي یو څه ځان ته جوړ کی. تکل صاحب،
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي، یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار وي. همداسې
بله تکل صاحب، همدغه سې دما ماشومان لورکې وي چې هغه مونږ سره نږدې مدرسې دي، هغه هم دینی سبقونه وایي، کونشنکونه او کتابونه هم وایي. هغې سره سره تر شپږمه پورې د مکتب سبق چې کوم دی هغه د عصري هغه هم وایي. خو تکل صاحب ستونزې ډېرې دي، مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی او دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی. څوک نشي کولای چې داسې په آزاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه وکړي. ویلې چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی.
خو طالبانو هم بندیز پی لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې انجونې درس وایي.
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسی دي چې مونږ ګورو همدغه سي دینی مدرسې دي. سهار به زه چې دغه تازه بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله سره وي. نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرې کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي او ځي همدغه سي ماشومان روان وي. نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم سره چې شپږم نه تر دولسم پورې باندې خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلي چې شخصي مکتبونه خلاص دي. خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي. څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته. خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي دا مکتبونه دي د شپږمو تر لسمو پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې دمون اوسنی نظام همدغه وایي چې بندې. خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړي وي.
مجبور سمکنای لتا سونه ډیر زیاته مننه چې د ازادې میلما په دې خبرونه کې زما میلما وي.
ها باندې تکل صاحب حالات ژوندې لاره او د تاسو ټول د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم. ډیر مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیر مننه علامه روح جوړ لاره را ته قربان شم.
افغان ټیک ټاکر مجبور سمکنای او چې د ازادې میلما په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې. تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای خدي وي.
د ازادي میلما
بتا پورے سن ویتن